په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرام ته بیل سوی ده. ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې نن د افغانستان سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په نورو ادارو کې د زده کړې بهیر پیلېږي. خونجونی ورڅخه به برخې دي. السلام علیکم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کاره ژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤله میلانی ګالوین وایي د تیر دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حاد خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هېواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثر ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړ سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو عجلي مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حاد خوارځواکۍ په وړاندې د 815,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همدارز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېری خلک یې په مالداري بوختي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباد پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړې وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړي د فروری پر 28مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلی دي. د پاکستان د غوړ لیګ یا PSL سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقی د لوبې د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقی چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډله کې لوبیږي د کوټي لوبډلې ته په 4 اوورونو کې 25 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سیالۍ کې کوټي لوبډلې د 180 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په 1 اوور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. د خبرونه ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خونجونی ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه محصلانو پر مخ پرانیزي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هیڅ کاره ژمنه نه ده اورېدلې چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به انشاءالله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به انشاءالله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یاد سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نېټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بېرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي، د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په تېره ډسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغه پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغه پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفاوې وکړې. دغه وضعیت ډېری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله، د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبره وو چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مورته ونیوله، کتابچې به مو واخیستل. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي. یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندک امید هم اخیسته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلاسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون یکشنبې په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو ښځو او سړو د باکیفیته زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پېژندلو مهم لاملونه بلل کېږي. که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډېر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کېږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
په افغانستان کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ 7مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ له خپلې اصلي ورځې څو ورځې مخکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولمانځله. دوی چې د یکشمې په ورځ په یوه کور کې سره راټولې سوې وې، نړیواله ټولنه تورنه کړې چې د افغانستان ښځې یې هېرې کړې دي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق و حقوقش برکنار کنه.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دویم ځل لپاره د مارچ له 8مې نمانځنه. افغان معترض میرمنې ادعا لري چې د طالبانو حکومت دوی له خپلو اساسي حقونو محروم کړي، خو د دوی په خبره د نابرابرۍ او بې عدالتۍ په وړاندې به له خپلې مبارزې لاس په سر نه شي. یو له دغو میرمنو چې د یکشنبې په ورځ په سهار په کابل کې د مارچ د 8مې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نمانځنې په یوې غونډه کې برخه اخیستې وه او نه غواړي نوم یې راپور کې خپور شي، وایي
هدفم از اشتراک کردن ده چې نیم
باندې زموږ مخه د اتم د مارچ د منځلو څخه دا ده چې نړیوالو ته غږ چې کړو چې موږ ښځې هېرې نه کړې او هم د هر هغه محدودیت په اړه چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو وضع کېږي موږ مقابله وکړو.
گذشته بم ورزی خود ادا
د تغه معترضو میرمنو لډلې یو بل وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر خزو او جنو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې بچو په خوله پاتې نشي دا زیاتوي.
هدف اصلی و
زما موخه په دې خبرونه کې لګډون داته څو بیان کړم چې زه په هیڅ صورت محدودیت نه منم او دغه فاشیستي او تروریستي ډلې په مقابل کې به چوپتیا نه اختیاروم، بلکې تر پخوا هم لا غښتلې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
و موږ غوښتل د دغه معترضو میرمنو د ادعاو او څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتو، خو ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مارچ د 8 نېټه د نمانځنې دا مراسم د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا جوړ شوی. د دغه شبکې مشره ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې حال کې د مارچ د 8 مراسم نمانځي چې په خبره نړیوالې ټولنې هیرې کړي دي. اغلی سعیدي وویل
زن امروز افغانستان هم
نن هم د افغانستان خزه د بی عدالتی سره مخ ده. نن هم د افغانستان خزه نږدې دوه کاله کېږي چې له خپلو ټولو انساني، مدني او ټولنیزو حقونو څخه محرومې دي، او له بده مرغه چې نړۍ په داسې حال کې اتم د مارچ نمانځي چې افغانستان یې بالکل هیر کړی دی.
زن افغانستان را کاملا فراموش کرده و
مسئولینو د غونډې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو په کومو تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رالیږلي شمیر یې 1500 ته نږدې ښکاري. په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د مارچ 8 هر کال د پراخو پروګرامونو په جوړېدو سره نمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په تېرو دوو کلونو کې دا ورځ په ښکاره ډول نه ده نمانځل شوې. یادونه ده چې طالبان په افغانستان کې په بیا ځلې واکمنېدو سره په ښځو او نجونو ګڼ محدودیت تونه لګولې دي. د شپږم ټولګي پورته زده کړې پرې بندې کړي، له پوهنتونونو یې راګرځولې، په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي بنسټونو کې پر کار کولو هم بندیز لګولی. دغه شان نورو عامه ځایونه لکه ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او پارکونو ته د تګ اجازه هم نه لري. حجاب یې پرې اجباري کړی او ورته یې ویلي چې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې، خو دغه غبرګونونه دوی د پریکړو بیرته اخیستلو ته نه دي اړ کړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
یو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم، موږ په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پنجلې د پاره خواسګارتل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خواسګار راغلو ته باید نه وایرغنی. هغه چې په مدور رقم پری خول شي دغه وخت تیر شي، ورور ونجر کې خپل ځواني د لاس ور کیوي او پجمردکی تیر دوی وخت اس د کمای کا او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي، خو ټول خلک بیا جنې ډیر وخت د پلار په کور نه کېنوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سړي چې تر ډېر بیا د انجلې انتخاب ته ډېر حق ورکول کیږي، او پښتنه د انجلې د کچیر انجلې وغوړي جری ودوي، او کنجلې ونه غوړي تر ډېر وخت کېنول کیږي. اولې په دغه شل دویستو کالونه بره دوی ودونه کړی وي.
بابا بابا من دو ما دو خوشالو رستا بابا بابا من دو ما
قدا قدر من افتون کو واده کول لټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. امدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځان ته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بې شمېره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسېدونکي سلما وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر، ستونزو سره بیرته امده خپله مخ کیږي.
جلی په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخته ودیږي یا پس د وخته ودیږي، اس لی توان ورکوونکي بیرته خپل انجلۍ ده. که په خپل وخت واده نشي، په مو خپل قانوني سن واده نشي، خپل انجلۍ ته یو والا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلۍ د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني، هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط ناهیلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوي، که ښځه ده که نر دی، همدغه رقم مشترک ژوند بعضې ضرورتونه لري چې مشترک ژوند د یو د مهمو ضرورتونه دی، هم زیتنم نرته. او که دا په خپل وخت واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي، نو مشکل به ډیر خپل خزه بیرته پرداختی وی. او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي، تبند اجتماع سره په اجتماع کې ډیر نامناسب او برخوردو سم مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راول کی.
سلما غجلی نیک مرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پو مشران ولري. د لور راتلونکي ورته مهم وی، نه دوت دستور او خپلوانو سره بی ځای سیالي. هغه زیاتوي
خوشبال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل که مور و پلار نوی یا وخیار عاقل ورور وی چې په ده درک ولی ری چه ده ما خور چه ده سمه ده ده ما خور ده مگر ده غم یو جون لیری یا واینده لیری ده یو وقت لیری ده مقصد باید یو وقت پوری وی پس دو چه ده اغا وقت رو ورسید و قانونی سن رو ورسید و چه اغا آتل سنده ده شلو پوری ده ایتی یو ویشتو پوری ده اغا باید خوازگاران چه وردرسی اغا تا یو عیب کاران نشی او اوخیار و واقل و رورانو تا نخ کاریم. او بعضی کورانه یو که جلی ده پار خوازگارت لل پا ورور باندی بد لگی، پا پلار باندی بد لگی چه دوالی دو تا خوازگار راغلو دوالی راغلل ده باید نویرغنی. یعنی ده یو شرماور ننگ وردخ کاری چه ولی دور اغا چه پا دو رقم پریخول شی ده اغو وقت تیر شی جلی پوشی چه وقت رو رون جرکه خپل زوانی ده لاسه ورکی وی او پش مردکی پا دو خاطر چه خپل دن جلی ده ام دن لوری ده چه پا تیر دو ده وقت اس ده کمه که او ده ده اجتماع ده طرف ده حس ورده پیدا کی ده خپل هم جنسو او ده خپل هم زولو ده طرف کلا چه خپل هم زولی وینی چه ودیه او دا پاتی ده واده شوی یا ده اولادو چهتنی شوی پزان که یو کمه حسی وی چه ولی ما سه کم در لو دل چه زه پا خپل وقت واده نشوم، در حال چه اصلی مقصره ده خپل ما تصمیم نیون کیلی چه ده پا براکی سم تصمیم و نیو و ده پا خپل وقت زره واده نکرده دیدی سن پورته شو. کله چې سن په پورته شو وخت پته شولو چې هر څومله پلار رو پښیمانی وکړي ورور پښیمانی وکړي انو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي شمله وایي د جلۍ د ورکړې پر وخت خنډ کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره یې د هلک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلې څیره او ډېرې پیسې ولري.
دسه کورنۍ زه په خپل ان پیژنم چې ډېر یو ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو دا من جلۍ په خپله سرانواله فعلاً بېچاره مریضه ده. هغه وخت کښې چې خاصګار راتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د دې جلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره د دې ګزاره نه کېږي، یا ورور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنیو کښې شته دي، جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده دا جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال وروار جیګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم یې په دې نه وای ښی چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغ یې، اخلاق یې سم یې، کورنۍ سمه یې، عملی نه یې، چرسي پوډري نه یې. صحره مهمه نه ده، صحره خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شیانو ته باید خلک فکر ونیسي چې مثال جنیکانې وایي چې والله زه خسته یم او دا هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ باید خلک وګوري، هغه نوم نشان باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي، ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنیکیانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کېږي. یا ورونه مثال وایي چې دغه نه بربر په هغه بربر تاسو څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی، تخت اخلی، قالین اخلی، دا واخله واغه واخله، طلا واخله، یا والله دغه زمونږ میلمستیا کړي ده، واغه هغه هلک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله هم داسې کسان شته دي چې موږ لیدلی دي پاتې کېږي صرف د واروار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل،
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډېر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډېر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د دې باعث کېږي تر څو دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي، یا د ماتې څخه ډارېږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي که چېرته مونږ ودونه وکړو نو مونږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کېږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دې ته منتظر وي تر څو د دوی د خوښې شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کېږي، او بیا دا د دې لامل کېږي چې د دوی ودونه وځنډېږي، او یا هیڅ واده ترسره نشي، او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د دندو نه درلودل دي، یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کېږي تر څو د دوی سن لوړ شي، د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې، دا هم یو بل لامل کېږي. او بل لاس مقابل لوری هغه د نجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپل لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کېږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کېږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چېرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شي، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کېږي، چې دا هم د دې لامل کېږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرایي هم ورته ویلی شو. فردګرایي په دې مانا چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو، یا مثلا یو جلۍ واده کوو، نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا بل ټولنې کې ډېر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیرې دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي، او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د ودونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال دی، د ښځو اشتغال دی، تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو نجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي، نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کېږي چې مونږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو یا مونږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پر کړی، مونږ په خپله دا کولی شو. یعنی مونږ دغه توان لرو چې دا هم یو د دې لامل کېږي تر څو نجلۍ د واده لپاره علاقه مندی ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونې چې وظیفې لري خلک دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پریکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین ساري کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي چې په وړکتوب کې مثلا خپله لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي، خپله لور مثلا کله خاصګار یا ریبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او لاملونه یې هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي، او همدغه د سی او دوه درې څلور پنځه بلاخره لس نفره راځي، خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپله لور نه ورکوي چا ته. نو ضرور هم نه ده چې موږ د دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا موږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات دي د یوې جلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کوي. هغه جلۍ شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي، یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي، او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسي نیولی، ځکه موږ دا واده کړو دغه عاید یا دغه معاش نن دا اخلي بیا خو موږ ته نسي راکولی. نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډیر غور وکړي، ځکه دا یې د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې نقانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور و پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس. کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور و پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي، او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی. نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي، او د خپل لوڼو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي، او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کی د خپل خاصو لپاره. ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي، خو لور ترې حد قدر او عزت په کور کې لري. خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي، بیا هغه وخت حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده، سره له دې چې کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي، دې ته د تانې ورکول کیږي، دې ته مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کیږي، او حتی دا هم ورته ویل کیږي که چیرې ته یوه سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې موږ یې لرو. او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستان سته، زمونږ ډېر خپلوان سته چې له دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي. او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعیت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند خراب وکړه، زما زندګي خرابه کړه، زما هر څه یې راڅخه واخیستله. او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه وادوي، یو ځوان خو بیا آماده نه ده چې مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي، ځکه د هغې سن ډېر لوړ شوی ده. نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه شوې وي یا یو بله ستونزه ولري، نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي چې نشي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي، او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده، یو بل ستونزه سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. دا هغه لاملونه او دلیلونه دي چې مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي. نو زه د یوې مېرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي، د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
که چیرې نجلۍ ډېر وخت په کور کې نه ول شي، بیا واده شي، له سي اړخه هم له ګډو ستونزو سره مخ کیږي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې مور کېدل ځان ته خاص وخت لري.
واده کول یو فطري مسله ده چې هر جلۍ او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلۍ لپاره 25 کلنۍ او د نارینه لپاره 30 کلنۍ بهترین سن ده واده لپاره. د دې لپاره چې نجلۍ هغه معینه تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانې مصرف ته رسیږي. که چېرته نجلۍ په لوی سن باندې واده کوي، یو خو د تخمو تعداد کمیږي، اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمې خلاصېدو ته رسیږي، او نور ستونزې که چېرته واده هم وکړي، اول خو په سختۍ سره حمل اخلي، امیدواره کیږي، او چې بیا امیدواره هم شي، بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره، د وینې غوړ سره، د اډوکو مشکلاتو سره، او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي. او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي، لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو له خاطره کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې انجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمې هم ضایع نه شي، ښه ده چې په ښه سن سره واده وکړي. دا چې انجونې ولې په ځان سن باندې یا لوی سن باندې وادونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل وادونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي، چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمې وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي، چې د تخمې د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاریږي. نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دار لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطر دا ده چې د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي، او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي، بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي، د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یوه جلۍ رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره ښه عمر د 18 نه تر 25 پورې دی.
اوس په دې خبرې راته وکړي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډیرو پورې ساتي؟
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادی چاپیریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعضو نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولای چې خپل لونې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا که یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهداره کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپل لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي دوی وکولای شي خپل لور دوی ته ورکړي نو په نتیجه کې دوی نشي کولای چې هغه خپل لور په مناسب وخت کې ورکړي نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تیریږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه ناوړه رواجونه مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کېږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کېږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنۍ ته څه وي او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانېږي چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغو دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپل لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی نه اقتصادي او نه امنیتي، نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونه نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسهداره کس ته واده شي یا د ډېر دغسې ګزافه مصارف پرېږدي. نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینې چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپل لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نه کړي، شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابت نه دی کوي. فقر او تنګستي ډېره زیاته ده او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکل ده او دا همدې باعث کیږي چې هلک د واده نه شاته شي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلی وادول هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلی له 30 کلونو څخه پورته قدم ږدي، د هغې د خواښې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورهي عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورهي سیستم یا پیریډیک سیستمز آف د الیمنټس وایي. د عناصر دورهي سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورهي قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورهي سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورهي سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو، چې د عناصرو موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1969 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی، چې د عناصرو د دورې جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دورې جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصرو دورې جدول کې چې د 1943 پورې ټول عناصر دي، چې د نیمه شافه طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دورې جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دورې جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی، چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دورې جدول دویم عنصر دی، چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی، اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصر په دورې جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی، او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دورې جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی، چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي، چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي، چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي، چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري، چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د هغه برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی، د فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلوید په نامه سره یادیږي، چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. هم دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت وایي، چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکته نیولي دي، چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو په اول اصلي سوي او فرعي سوي یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخام په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د په دې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور اوربیتال کې تک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوي کینې خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوي د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نورو عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه لهون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ته ځای نیولی دي، چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهت شکل سره ټکر دي، تاکه همجهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانې ډکې کړې دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاس دي، چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش یې ښودل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ایل مشبو کوشه یعنی د ایل شل لري، له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی، چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش یې لاندې ډول سره دی، چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پر یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خ ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولکاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذرات خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چیش کې انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې کې محیط خوا تنفس وکړي دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسئله کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کېښودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یا کښته د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترین د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو چې الی سایکلیک مرکبات ها کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د هلکې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې میوې فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربل د الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه شي دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګه سایکلو هیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا یې ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر ټولو څخه پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه د سانتیګریډ دی منفی درودیش درجه د سانتیګریډ او د کوي به هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنې په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګ نومی شودنې ده چې دای پاک په طریقه سره یې نومی شودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوس زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دغه اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرنټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې ښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین، او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین، او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړوند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره، همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپلو اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي، نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استثنا دي، الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنه کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ ساکټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګوني اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي، کومولر چې ډبل بانډ دي، کنجکټیو چې فارمولي عبارت دي ل ایچ ټو سی دوه ګوني اړیکه د کاربون، همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربون سی ایچ ټو او سره همدارنګه کنجکټیو ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولیټیو ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونې اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربون اټومو د شمېر له مخې تعینېږي، او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټایل یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوره‌ای جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننی درسی ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.